امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې د بهرنی چارو کمیټې ته وویل چې متحده ایالات پر دې غور کوي چې آیا طالبان د بهرنی ترهګریز سازمان په توګه وپیژني که نه. د تنسی جمهوری غوښتونکي استازی له ده پوښتنه وکړه چې آیا امریکا به طالبان د بهرنی ترهګریز سازمان په توګه طبقه بندي کړي که څنګه. روبیو وویل زه باور لرم چې طبقه بندي اوس یو وار بیا تر بیا کتنې لاندې ده. دا یادولو وړ ده چې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونه لکه چین له دوی سره سفارتي اړیکې لري. د امریکا دفاع وزیر پیټ هیکسیت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د بیا کتنې امر کړی دی. په یوه اعلامیه کې چې د سې شنبې په ورځ خپره سوه، هیکسیت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د بایډن ادارې پریکړه ویجاړوونکې او شرمونکې بللې ده. ده دا پریکړه د کابل نړیوال هوایي ډګر د ابی ګیټ په ځانمرګې برید کې د 14 امریکایي سرتیرو او 170 ملکي وګړو د مړینې لامل وبلله. هیکسیت زیاته کړې چې د عامه چارو لپاره د دفاع وزیر مرستیال او لوړ پوړي سلاکار شان پارنیل ته یې لارښوونه کړې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د وزارت لپاره د بیا کتنې ځانګړی ټیم رامنځته کړي. د ایران د تیلو وزیر د طالبانو د قانون او پټرولیم له وزیر سره د لیدو پر مهال ویلي چې د حکومت پالیسي دا ده چې له ګاونډي هیوادونو سره اقتصادي اړیکې ژورې کړي، په ځانګړې توګه د تیلو او ګازو په برخه کې. د ایران د تیلو وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وزارت وزیر محسن پاکنژاد د سه شنبې په ورځ له هدایت الله بدري سره د لیدو پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د متقابلو ګټو پر بنسټ ولاړې وبللې او افغانستان ته د پټرولو محصولاتو پر صادراتو، د کاري ځواک پر روزنه، د ګازو پر صادراتو او د افغانستان د طبیعي ګازو د صنعت پر پراختیا یې ټینګار وکړ. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د یوې اعلامیې له مخې د طالبانو د قانون وزیر هدایت الله بدري د دوشنبه په ورځ ایران ته سفر کړی چې د قانونو سرچینو په اړه په یوه نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړي. بدري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر بندیزونو لاندې دی، د قانونو متخصصینو او څیړونکو په دوهم نړیوال کنفرانس کې د ګډون لپاره د یوه پلاوي مشري کوي چې روانه اونۍ په ایران کې ترسره کیږي. وروسته له هغه چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید خبر خپور سو، د چهارشنبې په ورځ د تیلو نړیوالې بیې لوړې سوې. امریکایي رسنیو د سې شنبې په ورځ راپور ورکړ چې اسرائیل د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید لپاره چمتووالی نیسي. د ګڼو رسنیو د راپورونو له مخې دې خبر د تیلو رسولو او د سیمه ییزو شخړو د شدت په اړه اندېښنې راپورته کړې چې د چهارشنبې په ورځ یې د نړیوالو تیلو بیې ناببره لوړې کړې. د رویټرز د راپور له مخې د نیویارک د خامو تیلو بیه تر 3% زیاته لوړه سوه. ایران د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک کې د تیلو دریم لوی تولیدونکی هیواد دی او د راپورونو له مخې د اسرائیل برید کولای سي له ایرانه د تیلو د انتقال مخه ونیسي. د رویټرز راپور زیاتوي چې ایران ممکن د هرمز تنګي د بندولو له لارې غچ اخیستونکي اقدامات هم وکړي چې ویل کېږي د ډیرو هیوادونو د تیلو صادرات په اغیزمن کړي. د خوړو نړیوال سازمان WFP وایي د غزې خلکو ته تر اوسه پورې هیڅ مرسته نه ده رسېدلې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې WFP وایي په غزه کې د خوړو ویشلو لپاره بیړنۍ اجازې او غیر محدود لاسرسي ته اړتیا لري. WFP زیاته کړې چې خلک وږي دي او دا وضعیت یې وحشتناکه بللی دی. دې ادارې زیاته کړې چې پر بشري مرستو تر 80 ورځو بشپړه بندیز سره په فلسطین کې کورنۍ په زوره د لوږې لور ته ورپورې وهل کېږي. او هندي لیکوالی بانو مشتاق د سه شنبې په ماښام د مې په 16 نیټه د 2015 کال د ادبیاتو بوکر نړیواله جایزه وګټله چې د زړه څراغ په نوم د 12 لنډو کیسو ټولګه ده. دا کیسې د سویلي هند په مسلمانو ټولنو کې د ښځو ورځنی ژوند انځوروي. دا کتاب په کاناډا ژبه لیکل سوی او دیپا بھاستی انګلیسي ته ژباړلی دی. د بوکر جایزې د رسمي پاڼې له مخې په دې کتاب کې د مشتاق د تجربو پر بنسټ چې له یوې فعالې خبریالې او حقوق پوهې په توګه یې مبارزه کړې ده کیسې لیکل سوي دي. کلنی ادبی بوکر جایزه د نړۍ له هر ځایه ژوندي لیکوالانو ته ورکول کیږي چې په انګلیسي ژبه کتابونه خپره سوي وي او په انګلستان یا آیرلند کې خپره سوي وي. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیل می منی درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او وخت په متلده مهاله په خیر رسولې وي. درنو زده کوونکو د اووم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شراغلاست. نن ورځ بیا هم دیوی په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه خدمت حاضر سی وي. په دې هیله چې تاسو هم د لوست او د صنف تر اخرنی شبوره سره ملتیا وکړئ او د نن ورځې د موضوع څخه پوره ګټه واخلي. د تل په څیر درنو زده کوونکو بیا هم یادونه کوم په دې هیله چې تاسو د تیر لوست کورنۍ دنده اجرا کړې وي، زده کړې به وي، نن ورځ بیا هم په پوره لیوالتیا د کتابچه او نوټ د قلم او کتابچې سره د نن ورځې موضوع ته غوږ ونیسئ، د ځان سره نوټ واخلي او کولای سي د درس په پوره مفهوم باندې وپوهیږي. نن مو موضوع د اوستایي مدنیت په هکله دی چې تاسو په کتاب کې اتم لوست نولسمه او شلمه پاړه ده. نو تاسې هم نن ورځ په دغه موضوع کې تر سره ملتیا وکړئ تر اخرنی شېبې پورې، تر څو کولی سي د دغه مدنیت اړوند تاسې معلومات لاسته راوړئ. موږ په تیرو درسونو کې د ویدي مدنیت په هکله معلومات لاسته راوړل او په مخکېنی درسونو کې مو دا ویلي وه چې آریایانو لومړني کسان وه چې د اوستایي مدنیت او ویدي مدنیت بنسټ یې کېښود. هغه آریایان چې په افغانستان کې پاتې شوي وو. نو د ویدي مدنیت په هکله موږ په اووم لوست کې معلومات لاسته راوړل. نن راځو د اوستایي مدنیت په حق لوایو چې اوستایي مدنیت څه ډول یو مدنیت دی. راځو خپل درس پیلو. اوستایي مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی. موږ ویل چې لومړنی مدنیت مو د افغانستان لومړنی مدنیت ویدي مدنیت و. نو اوس اوستایي مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی. د دې مدنیت نوم د استاد کتاب څخه اخیستل شوی دی چې د زردشتیانو لپاره ډیر سپیشلی کتاب دی. اوستا په خپل د قانون بنیاد او د دستور په معنا دی چې دغه مدنیت د 1200 کال مخکې تر میلاده شاوخوا هغه مهال پیل شوی دی او 1200 کال د مخه تر میلاده پورې دوام درلود. دغه مدنیت چې دی هغه د افغانستان دویم مدنیت دی چې په پختي یا اوسنۍ بلخ ښار کې د دې مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. په دغه اړه د اوستاد په کتاب کې دا څرګرلی دی چې یما د هورمزدا په امر یو سیمه جوړه کړه چې د هغه پلنواري د هغه اوشتوالي د یو اس د زغلولو د میدان په اندازه دی چې په هغه کې ځینې حیوانات لکه پسونه، غویان، مرغان، همدارنګه ځینې نور ځناور لکه سپیان او داسې نور هغه مهال هلته ساتل کېده او د اوبو ځایونه یې د یو میل په اوږدوالي د هغو لپاره وکیندل. د دې ترڅنګ په دغه سیمه کې ښارونه، کوڅې او خونې جوړې کړلې. خو په دغه سیمو کې یا په دغه ښارونو کې د درواغجنو، لیونیو او علیلو کسانو لپاره ځای ورنه کړی. په دغه ښار کې دوی ته د اوسېدو لپاره اجازه ورنه کړه یا یې ځای ورنکړ. زرداشتی د سپینتمان په نامه هم یادیده، یعنی د دبل نوم چې و هغه سپینتمان و چې د زردشتیانو هغه مشر، لارښود، رهبر یا رهنما د اوستایي مدنیت محرک و. زرداشت د سالم ژوند لپاره پر درو اصولو باندې ټینګار کوه. زردشتیانو د زرداشت چې هغه خپل د سپینتمان یو بل نوم هم درلود، د زردشتیانو مشر و. د خپل د سالم ژوند لپاره پر درو اصولو باندې ټینګار کوه. او چې هغه درې اصول داسې و چې ښه فکر کول، ښه ویل او ښه کار کول. دغه هغه د سالم ژوند لپاره درې اصول و چې د پر دغه درو اصول باندې ډیر ټینګار کوه. نوموړی بیا په خپلو دغه خبره یا دغه درې اصول په خپلو نصیحتونو کې په سرودونو سره ویل. زردشت د شخصیت او د ژوندانه په حقله د اوستاد په کتاب کې ډېرې څرګندونې سته. داسې ویل کېږي چې هغه د پخوانی بلخ یا بختي ښار په شاوخوا کې ژوند کوي، هلته اوسېدی. د زردشت د لرغوني افغانستان په یوې نجیبي کورنۍ پورې اړه لري چې نوموړی د فکري اصلاحاتو لپاره لارښوونه پیل کړه. پر همدې مهال د یوې نوې تګلارې پر بنسټ د ځینو وزیرانو او واکمنانو سره د خیشي اړیکې هم جوړې کړلې او هغه وپالل. ځینې مورخان زردشت د اسپا کورنۍ څخه ګڼي چې وایي دی په اسپا کورنۍ پورې اړه لري او اسپا یو ډیره مشهوره کورنۍ ده. د زردشت کورنۍ په اکثرو نمونه کې د اسپا کلمه په وار وار سره راغلې ده. مثلا د زردشت پلار چې هغه پور اسپا نومېدی، نیکه یې میچت اسپا نومېدی او د چې دغه د اسپا کلمه یا د ورستۍ نوم معنی د قوي اسونو څښتن په معنا ده. د استاد کتاب د زردشت وړاندې د خو وړاندې سوي دي، یعنی د زردشت واسطه لیکل سوي دي یا رمسه سوي دي، چې دغه کتاب په حقیقت کې د زردشتي عین د پیروانو لپاره د لارښوونی اصول دي. استاد دنیا یا د نړۍ د پخوانی کتابونو له جملې څخه دي چې تقریبا دغه کتاب 1200 څخه تر 1400 کال مخکې تر میلاده یا پخوا تر میلاده هغه پیشي ټول په دغه کتاب کې راغلي دي. پوستای مدنیت کې درې رقمه ټولنیزې طبقې دي چې هغه روحانیون، نظامیون او بزګران موجود وو. یعنی پوستای مدنیت کې دغه درې ټولنیزې طبقې یا اجتماعي طبقې موجود وو. په دغه مهال کې خلکو کلیوالي ژوند درلود، بزګري، بڼوالي هغه د دوی اصلي او مهمه دنده وه. د دې تر څنګ دوی په مالداري هم باندې په مالداري باندې هم بوخت وو. برونزي او اوسپنیز شیان به ډیر کارول سربیره پر دې په اوستا کې د سیاسي کورنیو او د هغو د واکمنانو په اړه هم معلومات راغلي دي. په اوستا کې هغه نمونه یادونه سوې ده چې د افغانستان په ساتری تاریخ کې لوړ ځای لري، لکه اسپا، کینیان، پښتادیان چې پرتلون کې درسونه کې موږ په تفصیل سره وایو چې دا د اوسایي مدنیت هغه ډیر مهم پوستایي مدنیت کې ډیر مهم ټکی یا مهم موضوعات وو. د اوسایي مدنیت په حق له مول چې اوسایي مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت، اول مدنیت مو ویدی مدنیت وو، دوهم مدنیت د افغانستان په تاریخ کې اوستایي مدنیت دی چې دغه مدنیت د نوم د استاد کتاب څخه اخیستل شوی دی چې د زردشتیان لپاره دغه کتاب ډیر سپیشلی او مقدس کتاب دی. بل موضوع دا چې استاد قانون بنیاد د دستور په معنا دی چې دغه مدنیت 1200 کال د مخه تر میلاده شاوخوا هغه مهال پیل شوی دی او 1200 کال پورې دوام درلود. یعنی 1200 کال مخکې تر میلاد د مخه پورې دغه مدنیت دوام درلود. د اوسایي مدنیت هغه بنسټ چې په لومړي ځل ایښودل شوی و هغه په پخوانی بوختی یا همدغه بلخ ښار کې کېښودل شوی و، چې په دغه اړه په اوستا کتاب کې داسې راغلی دی چې دوی د یما د اهو رمستا په نوم په امر سره یو سیمه جوړ کړه چې په هغه کې ډېر موږ ویل چې پلان د هغه سیمې پلانوالی او د هغه پلانوالی او وجدوالی د آس د ځغلولو د یو میدان په اندازه و چې په هغه کې رقم حیوانات، پسونه، غویان، مرغان، زناور او داسې نور په هغه کې ساتل کېده. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې شهرونه، کوڅې او خونې جوړې کړلې، مګر په هغه ښار کې یا په هغه سیمه کې لیونیو، عالیلو او دروغجنو کسانو ته ځای ورنه کړ. بل دا چې زردشت د زردشتیانو مشر وو. زردشت بل نوم چې وو هغه سپینتمان وو، یعنی د سپینتمان په نوم هم یادېده چې دی د استاپزون کې او اوستایي مدنیت محرک وو. نوموړي په خپل نصیحتونه په سرودونو کې ویل او دا خبره یې یاده کړې وه چې د سالم ژوند لپاره دی پر درو اصول باندې ټینګار کاوه، چې هغه یو ښه فکر کول وو، یو ښه ویل او بل شکار کول، یعنی پر دغه اصول باندې دی د ډیر ټینګار کاوه. د دې تر څنګ زردشت په د شخصیت په حق له د هغه ژوند په حق له د استاد کتاب کې ډیر معلومات راغلي دي. دا معلومات هم د استاد کتاب له سره راغلي دي چې زردشت تقریبا په خانه بلخ یا بوختي شهر په شاوخوا کې د ژوند کاوه او دی په یو نجیبی کورنۍ پورې اړه درلود. د افغانستان البته د افغانستان په یو نجیبی کورنۍ پورې دی اړه درلود. ځینې مورخان دا وایي چې زردشت اسپا د مشهور کورنۍ څخه ګڼل کیږي. اسپا چې د هغه د افغانستان په اساطیري تاریخ کې یو ډیره مشهور کورنۍ و ده. ځینې مورخان وایي چې همدغه زردشت د اسپا کورنۍ پورې تړاو لري. د اسپا د زردشت کورنۍ په اکثر نمونه کې د اسپا کلمه ډېر راغلی ده. یعنی د هغه د پلار نوم چې و هغه پور اسپا و، د نیکه نوم یې میشت اسپا، چې دغه د اسپا کلمه د قوي اسونو د څښتن په معنا ده. د اوستا د نړۍ د پخوانی کتابونو له جملې څخه ډېر مشهوره کتاب دی چې دغه کتاب تقریبا 1200 کال څخه تر 1400 کال پورې پخوا تر میلاد په دغه کتاب کې هغه پیښې چې 1200 څخه تر 1400 کال پخوا تر میلاد پیښې وي هغه ټول په دغه کتاب کې راغلي دي. بل مهمه موضوع دا و چې په اوسنۍ مدنیت کې درې ټولنیزې طبقې شتون لري. درې ټولنیزې طبقې، یو یې روحانیون طبقه وه، بل یې نظامیون طبقه او بل یې هم بزګران وه. اوستای خلک چې وه هغه کلیوالي ژوند درلود، دوی به بزګري او بڼوالي کوله. د دوی هغه اصلي او مهمه دنده چې وه هغه بزګري او بڼوالي وه. د دې تر څنګ دوی په مالداري باندې هم بوخت وه. دوی به زیاتره د اوسپنې څخه او د برون څخه جوړ شوي وسایل څخه دوی استفاده کوله. برونز یا اوسپنیز وسایل یې ډېر کارول. سربیره پر دې په اوستا کې د سیاسي کورنیو د واکمنانو په هکله هم معلومات راغلي دي. په اوستا کې هغه نومونو یادونه شوې ده چې هغه د افغانستان په اساطیري تاریخ کې ډېر لوړ ځای لري، چې هغه د اسپاکیانیان او پشتادیان نومونه دي چې موږ یې په راتلونکي درسونو کې وایي. چې دغه د اوستایي مدنیت په هکله هغه ډېر مهم موضوعات و چې نن موږ په دې درس کې وویل. په دې هیله درنو زده کوونکو چې تاسې د پام وړ ګرځېدلي وي او په پوره دقت سره مو درس ته غوږ نیولی وي، نوټ مو د ځان سره اخیستی وي. د دغه درس په خلاصېدو سره تاسې هڅه وکړئ چې بیا ځلې هغه خپل نوټونه ووایاست، کتاب ووایاست او څو ځلې دغه درس ته غوږ ونیسي، تر څو وکولای سي په درس باندې ښه سمه مکمل وپوهېږي. د تل په څېر بیا هم کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو د اوستایي مدنیت او د هغه د معنا په اړه څه پوهېږي، دې پوښتنې ته جواب ورکول و. دا چې اوستایي مدنیت څه ډول مدنیت و او د اوستا مدنیت د خپل د استاد کلمې معنا څه ده، چې په همدغه درس کې ما یادونه هم وکړه. بل دا چې زردشت څوک، د زردشت په هکله بده کوي چې زردشت څه ډول یو کس و، د هغه نصیحتونه څه ډول و، د په کوم اصولو باندې ټینګار کوه. د زردشت په هکله هر هغه معلومات چې په دې درس کې و او په ستاسو په کتاب کې و تاسې به هغه زده کوئ. او بل دا چې استاد په څو برخو باندې ویشل شوی، یا په اوستایي مدنیت کې څو ډوله طبقې دي، د هغه طبقو نومونه مو زده کوي. او بل دا چې اوستایي خلکو یا هغه خلک چې د اوستایي مدنیت خلکو څه ډول ژوند درلود، په دوی کې کم کارونه ډېر عام و یا کم کارونه په دوی کې ډېر اصلي او مهمې دندې وې د دوی. بل دا چې دوی څه ډول وسایل کړه، هغه د ژوند طریقه به یې تاسې زده کوي چې د دغه پوښتنو ځوابونه دي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس خپله کورنۍ دنده سرته ورسوي او هڅه وکړي چې د هرې پوښتنې ځواب ډېر دقیق پیدا کړي او زده کړي. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. د اوستایي مدنیت په اړه مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل. راتلونکي درس به مو یو بیا هم یو دلچسپ او په زړه پورې موضوع وي. تر هغه مهاله تاسې په مهربانه او لوی رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلی مهربانه لپاره سپیشل نامه سلامونه ونیکې. هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او خپل متدی مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ته د تاریخ اتم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست سره راغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د بزرو پور موضوعات څخه ګټه واخلي. نن موږ تاسو خپل اوم څپرکی پیلوچ په دې څپرکی کې به موږ د امریکا د تاریخ په حق معلومات لسته راوړو. د امریکا په تاریخ کې د امریکا د مهمو تمدنونو په حق له دا چې کوم تمدنونه په امریکا کې شتون درلوده، د امریکا د کاشف او د هغه د خپلواکۍ اړوند به موږ تاسو په همدې لوست کې مختلف موضوعات دغه مختلف موضوعات اړوند به معلومات لسته راوړو. راځو خپل لومړنی موضوع پیلو چې په امریکا کې د مایا د تمدن په حق لدی، چې د مایا تمدن څه ډول منځ راځي او څه ډول یو تمدن و. مخکې لدی چې انسانان کرهنې ته مخه وکړي او مخکې لدی چې دوی په کرنیزو چارو باندې بوخت سي، دوی د خپل خوراکي توکو هغه کوم ضرورت چې و هغه د وحشي حیواناتو په ښکار کولو سره، همدارنګه د میوو پر ټولولو سره د اړتیا پوره کوله. یعنی دوی به هغه د دوی خوراکي توکي چې و هغه د وحشي حیواناتو د ښکار د لارې یا هم د میوو په راتورول سره د خپل د خوراکي توکو اړتیا پوره کول، چې هغه د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره به دي مجبور و چې د وې سمې څخه بلې سمې ته مهاجرت وکړي، تر څو شتمنې ځکه پیدا کړي چې هلته حیوانات ډیر وي، هلته میوه ډیر وي. دغه مهاجرتونه ته دوی اړو چې کله دوی دغه سیمې پرېږدي د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي او یو شتمنه ځمکه پیدا کوي، نو که مهاجرتونه چې دلته دوام لري، د دغه مهاجرتونو هغه کوم خلک چې وو، د هغو خلکو یا د هغو مهاجرو له جملې څخه یو هم د مایا قوم و، چې دوی د اسیا د شمال ختیځ کې یو شمېر قومونه چې په دغه وخت کې د اسیا د شمال ختیځ څخه یو شمېر قومونه امریکا ته مهاجرت کوي، او هغوی د ځینو ځانګړتیاو د ظاهري ورته والي د مخې دوی بیا مغول توکم او یعنې د مغول په توکم پورې دوی اړه درلوده، چې دوی ډېر پخوا په تدریجي توګه د اسیا څخه مهاجرت شروع کړی وو، او له همدې امله دوی د سمندر کنګل او د الاسکا د لارې شمالي امریکا ته ننوتل، او څه وخت وروسته بیا دوی د هغوی یوه ډله د شمالي امریکا پرېږدي او د سویلي امریکا یا د سویلي سیمو په لور باندې دوی مهاجرت پیلوي او هغه خواته ځي. د مایا قومونه چې شل قبیلې درلودل د مرکزی امریکا په ټولو سیمو کې ژوند کوي، یعنې د مایا دغه قومونه یا دغه شل قبیلې د مرکزی امریکا په ټولو سیمو کې اوسېدل، او دوی تقریبا 1400 کاله پخوا تر میلاده د مایا د قبیلو په ژوند کې یو بدلون راغلی، یعنې د دوی د ژوند په ډول کې، د دوی د ژوند په بڼه کې یو ستر بدلون رامنځته شو، چې دوی هغه خپل لومړنی ژوند چې ډېر ساده ژوند و، هغه د حیواناتو ښکار او د میوو د لارې د خوراک برابرولو دا ډېر لومړنی ژوند یې درلود، دوی خپل دغه لومړنی ژوند پرېښودی او کرنیز ځمکې ته یې مخه کړه، په کرهنه باندې بوخت شو، چې دوی قرار قرار د یو نوي تمدن بنسټ کې شود، او دوی په کرنیزو چارو کې ډېر پرمختګ وکړ، د شمالي امریکا سره سوداګریزې اړیکې شروع کړلې، خو وروسته بیا په مرکزی امریکا کې وچکالي راځي، چې دغه وچکالي بیا د مایا قوم دې ته اړ باسي چې دوی شمالي سیمو ته مهاجرت وکړي او مرکزی امریکا پرېږدي. دوی چې کله د مرکزی امریکا پرېږدي او شمالي سیمو ته ځي، هلته میشت کیږي، هلته بیا یو ځل بیا دوی د شهرونو د کورونو او عبادت ځایونو په جوړولو باندې شروع کوي، دوی ډېر پرمختګونه کوي په بېلابېلو علومو کې لکه د ستورو پېژندنه او داسې نورو کې دوی پرمختګ کوي، او د هغه علومو سره دوی آشنایي پیدا کوي، وروسته بیا دوی کلیزې هم جوړوي، چې دا د مایا د قوم اړوند معلومات وو، او دا چې د مایا تمدن څه ډول رامنځته شو. رازو د استکانو تمدن، د استکانو تمدن په حق لپویږي، د مرکزی امریکا په خوانیو لومړنی وګړو شل قبیلې درلودې، چې د موجویل په مرکزی امریکا کې د مایا قوم اوسېدي، چې هغوی تقریبا شل قبیلې درلودې، د دغه قبیلو څخه یو قوم چې په مکسیکو کې بیا هغه اوسېدي، د استک په نامه یادېدي، چې دغه قوم په زړورتوب او جګړهماری کې ډېر مشهوره وو، او د 1260 پیړۍ په لومړی کې استکانو د مایا د واکټولې سیمې ونیولې، چې وروسته بیا د استکانو سترواکي د مرکزی امریکا په ټوله سیمه کې په ځنګړې توګه بیا په مکسیکو کې پیلېږي، او دغه سیمې دوی تر خپلې ولکې لاندې راولي. دوی د هنر، معماری، نجوم او ریاضیات په علم کې هم پرمختګ کوي، او ډېرې مهمې لاسته راوړنې په لاس کې لري. د دوی لیک چې دی، هغه د انځوریز لیک یو ډول دی، د دې تر څنګ ځینې استکانو په غوږونو کې د وزن پاچولو سره د خپلو غوږو نرمي اوږدولې، چې دوی بیا په دې باور و، دغه کسانو غوږونه چې د غوږو نرمي چې اوږدې وي، هغه نجیب زاده یې، نو ځکه دوی په خپلو غوږونو کې وزن اچوي، او د خپلو غوږو د نرمي د اوږدوال خپل نرمي به اوږدولې ترڅو د نجیب زادګی نشه پدې کې ولیدل سي. کاهنانو د استکانو په ټولنه کې هم ډیر زیات ارزښت درلودي، او ډیر مهم و، استکان ډیر هوښیار او زیرک خلک و، هغوی د سویلي امریکا سره خپلې اړیکې ټینګې کړلې، لاسي او هنري صنایعو تولیدات یې د سویلي امریکا سره شروع کړل، او هغه ته به دا صادرول په لن ډول دا چې د استکانو سترواکي چې هغه 200 کاله دوام وکړ، او د جغرافي موندنو څخه وروسته بیا هسپانویان د استکانو سیمې ته راننوتل، او د دوی نه ونیول. دا د استکانو د تمدن په حق لو، ورپسې تمدن د انکا تمدن، دا چې د انکا تمدن څه ډول یو تمدن وو او څه ډول رامنځته شو. د اسیا څخه مرکزی، د اسیا څخه امریکا ته کوم خلکو چې مهاجرت شروع کړی وو، یا کوم خلکو چې مهاجرت کړی وو، په دغه ځای کې دوی د تمدن درې عمده مرکزونه رامنځته کړل، چې هغه یو امریکا وو، بل مرکزی امریکا وو، بل مکسیکو وو، او بل پیرو، چې انکا هم د اسیا د مهاجرو قومونو څخه وو، یعنی اینکا هم هغه قوم چې د آسیا څخه دوی مهاجرت شروع کړی وو. دوی د الاسکا د لارې سویلي امریکا ته ځانونه راورسول او د اینکا امپراتوري قلمرو د سویلي امریکا ټولې لویدیځې څنډې د دوی دغه د دوی امپراتوري په بر کې نیسي، چې په شمال کې تر اکوادور او په سویل کې تر چیلي پورې د دوی امپراتوري دوام لري. د اینکا تمدن په دولسمه زیږدیزه پیړۍ کې شروع سوه. د استکانو پر خلاف بیا اینکایان چې وه په دې باندې بریالی سوه چې دوی یو متحده او یو موټی ټولنه جوړه کړي. سیاسي ځواک هم په بشپړه توګه د پاچا په لاس کې وو، یعنی هر څه واک د پاچا په لاس کې وو او خلکو به هیڅ واک نه درلوده. مذهبي کاهنانو او د پاچاهانو تر امرونو لاندې به دوی ژوند کاوه. د اینکا په پاچاهۍ کې مذهبي کاهنانو په مرسته یا د اینکا پاچاهان د مذهبي کاهنانو په مرسته دوی خپل قلمرو کې د خپل واک په تیزي سره مخته وړه او ځان یې د خدای زوی یا استازي بله، یعنی ټول واک په مکمل ډول د پاچا په لاس کې. دوی هم په مهندسي، معماري او لاسي صنایعو کې ډېر پرمختګونه وکړل، مګر په نجوم او ریاضیاتو په علم کې بیا تر استکانو شاته پاتې وو. همدارنګه د مرکزي امریکا غلې او حبوبات، د حبوباتو تخمونه په ډېر مقدار سره سویلي امریکا ته رسول کېدل او همالته کرل کېدل. سره له دې چې هسپانویان د اینکا تمدن یې خراب کړ، هغه یې ویجاړ کړ او دغه سترواکۍ له منځه یووړه، خو لا تر اوسه هم د دغه تمدن ډېر آثار پاتې دي. د هغو له جملې څخه مثلا د سرو او سپینو زرو ډېر ښکلي توکي، همدارنګه د اوبو رسولو کانالونه او د دې سربېره په کوسکو کې هم ستر استوګنځایونه او کلاوې جوړې شوي دي یا شتون لري چې د دوی په واسطه دغه شیان جوړ شوي دي. رزو د امریکا کشف او د مهاجرتونو پیل ته، دا هغه تمدنونه و چې موږ چې په امریکا کې شتون درلوده یا رامنځته سوي وو، د هغه په هکله وپوهېدو. رزو د امریکا کشف د چې امریکا څه ډول کشف کېږي او مهاجرتونو پیل یې څه ډول دی. د امریکا لوی وچه په 1492 کال په اکتوبر کې د هسپانیا د پاچاهي په مرسته، په مالی مرسته سره، د یو ایټالوي مانو له لوري چې هغه کریستوف کولم نومېده کشف سو. یعنی امریکا په 1492 کال کې د اکتوبر په میاشت کې د کریستوف کولم په واسطه، چې د یو ایټالوي کس وو، د هغه په واسطه کشف سو. کریستوف کولم بیا د خپل ژوند تر پایه پورې په دې باندې باور درلود چې هغه کومه سیمه چې د کشف کړې ده، هغه د آسیا د هند د ختیځو سواحلو یوه برخه ده، چې هغه خلک چې په دغه سیمه کې اوسېدل، که څه هم دوی بومي خلک وو، خو بیا هم دا باور چې د درلودې، د هغه د باور پر اساس یې دغه خلکو ته هم هندي نوم ورکړ او دوی یې هندي وبلل. وروسته بیا دغه سیمه د لویدیځ هند په نامه شهرت پیدا کړه، په داسې حال کې چې د کومو خلکو سره چې دوی آشنا سوي وو، هغه د امریکا سره پوستي بومیان وو. بیا وروسته په 1860 پیړۍ کې د ایتالیا هیواد یو بل شخص چې هغه امریکا اوس پوچی نومېده، د سویلي امریکا شمالي سیمو ته سفر وکړ او هغه بیا دا ولیدل چې دا سیمه هند نه ده، بلکې بالکل یو نوې لویه وچه ده، چې د همدې امله بیا وروسته دغه سیمه د یا دغه نوې وچه د هغه په نامه چې امریکا وو، د په نامه یاده سوه، یعنی د امریکا نوم ورکول سو. د دې څخه وروسته بیا د اروپا لوی هیوادونه دغه نوې نړۍ ته چې هغه امریکا نومېدل، په دغه لورې مهاجرت شروع کړ او د هغو له جملې څخه هسپانویان او پرتګالیان هم و. دوی چې بیا کله دغه مهاجرت پیل کړ او مرکزی او سویلي امریکا سیمو ته راغلل، دوی بیا د تاوتریخوالي څخه کار واخیسته. هغه کوم د امریکا پخوانی یا لومړني خلک چې و، هغه یې ټول د خپل ځان تابع کړل. رزو د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ په حق لدا چې د امریکا متحده ایالات سرول خپلواکۍ ترلاسه کوي. د امریکا د کشفیدو سره سم هغه ډلې یا هغه خلک چې د شتمنۍ په لټه کې وو، دغه لوی وچ ته راغلل. د پرتګال او هسپانیا د هیوادونو وروسته بیا وروسته انګلستان او فرانسې د نوې نړۍ د زیات شتمنۍ د لاسته راوړلو په موخه شمالي امریکا ته راغلل. او د شمالي امریکا دیارلس ایالتونه د انګلیس د سترواکۍ لاندې ورغلې، او سویلي برخې چې د شمال په پرتله وروسته پاتې وې، د فرانسې دولت تر ولکې لاندې راغله، چې د انګلستان دولت د خپلو مستعمرو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره په 1855 کال کې د تمبر په نامه د مالیا اخیستلو قانون په امریکا کې د دې لوسیلاتونو پر خلکو باندې وضع کړ چې دوی باید مالیه ورکړي قانون ته. او همدارنګه دغه عمل د خلکو د ناخوښۍ لامل وګرځېد، یعنی خلکو دغه کوم قانون چې و دغه یې خوښ نه کړي، چې د انګریزانو او د شمالي امریکا د خلکو ترمنځ د ګډوډۍ لامل شو یا ګډوډۍ رامنځته شوه. د مستعمرو مستعمراتو خلکو د انګلیسي توکو څخه د اخیستلو څخه چې لوړ مالیات یې درلوده پر دوی باندې وضع سوي وه، هغه د هغو د اخیستلو څخه دوی ډډه وکړه، یعنې هغه وسایل یې نه اخیستل. د اړتیا چای ځینې توکي چې هغه د فرانسویانو په مرسته د قاچاق په ډول خپلو ایالتونو ته وړل کېدل، په 1923 کال کې به د چای درې بیړۍ یا درې کښتۍ د تښتېدو دپاره د بوستون په بندر کې لنګر واچوه. سره له دې چې خلک د دې کار مخالف وو او د دوی مخالفت یې وکړ، خو بیا هم دغه کښتۍ بېرته روانه ګرځېدله چې په پایله کې بیا خلک یو بل ته لاسونه ورکړل او سره یو ځای سول. په پټه دغه کښتۍ ته ننوتل او ټول هغه چای چې په دغه کښتۍ کې وه هغه یې سمندر ته وغورځوه، چې دغه پیښه بیا د امریکا د خلکو د خپلواکۍ د جګړې د پیل لپاره یوه بهانه شوه. د انګلیسانو پر وړاندې د منظم مقاومت د لودلو پر مخه ده چې دوی په منظم ډول د دوی په وړاندې مقاومت وکړي. انقلابیانو جورج واشنگټن د ځواکونو د هغه ډیر اعلی قومندان په توګه وټاکه. انقلابیانو هم په پیل کې یا په شروع